کافی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او ری چې افغانستان یو ځل بیا د هغو افغانانو کورنیو ته له ایران د توان ورکول غوښتنه کړې چې تهران کې د الوتکې د ویشتو پیښه کې وژل شوي وو. امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي او د اروپایي ټولنې مشران نن د کورونا ویروس له کبله د اوښتې زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روښان مختوړي. مخکې له دې چې د راپورونو ته راشو وروستي خبرونه اورو چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان پاوځ په شمال او جنوب کې په پوځي عملیاتو کې د نږدې سلو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت 50 تنه نور طالب بندیان هم له بنده خوشې کړل. او پاکستانی چارواکي وایي د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد یې تایید کړي دي چې د نورو هیوادونو د هوایي چلند له ادارو سره کار کوي. بشپړ خبرونه. شاهین قلی اردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په دریو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. 209 شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن سهار یې خپور کړ وایي چې په 13 ساعتونو کې په بلخ، فاریاب او سرپل کې د هوایي او ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي، 22 ټپیان دي او 3 نور اسیران شوي دي. په بیان کې راغلي چې په وژل شویو کې د طالبانو 4 مهم قمندانان هم شامل دي. د یو بل خبر له مخې د پکتیا امنیتي چارواکي د 13 وسلوالو طالبانو د وژنې خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویان ایمال مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په 14 کې پر افغان ځواکونو حمله وکړي چې په ځوابي ډزو کې دې ډلې ته درانه تلفات واوښتل.
په دغه نښتو کې په څمکنیو کې 2 تنه طالبان وژل شوي، 2 تنه ټپیان شوي. احمد ابا کې 15 تنه طالبان وژل شوي او 1 تن ټپي شوی. همدارنګه د وزې زدان ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال وژل شوي او 1 تن ټپي شوی.
ښاغلی مومن زیاته کړه چې په دې نښتو کې د وسلوالو طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي، خو 2 افغان سرتیری هم په دې عملیاتو کې ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو د شاهین قلی اردو او همدارز د تندر قلی اردو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت 50 تنه نور طالب بندیان له بنده خوشې کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا کسان چې پرون پنجشنبه د چنګاښ په 6 نیټه د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې شوي دي، په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو د خوشې کولو په مسله کې د افغان حکومت دریځ نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریز لا مغصد څوک چې د خلاصون وړ وي هغه به خلاصیږي او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون وړ نه وي هغه به تر هغه وخته پورې پاتې وي چې قانوني لار ورته پیدا شي.
د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغه لانجمن شو چې افغان حکومت وویل د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم د بندیانو د تبادلې په لړۍ کې هغه شاوخوا 600 طالب بندیان نه خوشې کوي چې درنه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پرېکړه سخت انتقاد کړی دی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا په متحدو ایالاتو کې پرون د یوې ورځې په ترڅ کې د کورونا وایروس تر 10,000 زیاتې پیښې ثبت شوي او د تلفاتو شمیر په 14 ساعتونو کې نږدې 0 تنو ته ورسېده. د کورونا وایروس پیښې د متحدو ایالاتو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د تیرې می میاشتې په اوږدو کې په اوسط حساب د ورځې 22,000 کسان په کورونا وایروس اخته کېدل او اوس دا شمېره نږدې 3 ځلې لوړه شوې ده. د روان کال له پیله چې کورونا وایروس په متحدو ایالاتو کې خپور شوی دی، تر اوسه 3,600,000 کسان پر اخته شوی او یو لکو اته دیر سره کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستانی چارواکی وایي دوی د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد تایید کړي دي چې د نورو هیوادونو د هوایي چلند له شرکتونو سره کار کوي. د پاکستان د هوایي چلند ادارې پرون وویل له لسو هیوادونو یې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې د دې هیواد د 168 پیلوټانو اعتبار لیکونه تایید کړي او په دې ډله کې د 168 پیلوټانو اسناد حقیقي دي. د لسو کسانو د اسنادو په اړه به په راتلونکي کې پریکړه وشي. وروسته له دې چې په می میاشت کې په کراچۍ کې د پاکستان د هوایي شرکت یوه الوتکه نسکوره شوه او 98 کسان پکې مړه شول، پاکستان د 222 پیلوټانو پر اسنادو شک وکړ. له دې ډلې څخه د 28 پیلوټانو اسناد باطل شوي او د 6 نورو تر څیړنې لاندې دي. د اروپا د هوایي چلند د خوندیتوب ادارې د پاکستاني پیلوټانو د جعلي اسنادو د خبر له خپرېدو وروسته اروپا ته د 6 میاشتو په مخه د هغو الوتکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د پاکستان بیرغ پرې لګېدلی وي او همداراز یې له پاکستانه د وړو شخصي الوتکو پر سفر بندیز ولګاوه. وروسته خبر د لمر او شمسی نظام په وسیله اخیستل شوي تصویرونه چې د متحدو ایالاتو او اروپا فضایي ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. شمسی نظام د متحدو ایالاتو او اروپا د همکاریو د پروګرام نوم دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنې لمر مطالعه ده. دا پروګرام سږ کال د فبروري په 9 نیټه پیل شو. د ناسا د پروژې ساینس پو هولي ګلبرت وایي دا نوي بې ساري تصویرونه د لمر تر ټولو نږدې تصویر
ندی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم منتلای شئ، پته ده azadiradio.com. افغان حکومت یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هلته د الوتکې د ویشتو په پیښه کې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي.
طبعاً باید هغو کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي.
امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې د طالبانو اهداف په نښه کړي، دا په څه معنا کېدای شي؟ په میدان وردګو کې بیا چارواکي وایي چې د جګړې له کبله ملکی مرګ ژوبل ډیره شوې.
لاون یې فایر کړلو یو د موخه خسر میدای شیدون کله او یو وړ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت یې په حقیقت شوله.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اروپای ټولنې مشران نن د کورونا وایروس له کبله د اوخت زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي. نور مسایل هم چېړو. دویم نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې چې هلمند کې د ملکی مرګ ژوبل په اړه خبرې پکې کیږي. زموږ آزادۍ رادیو نه اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د هغو وژل شوو افغانانو د کورنیو لپاره د خسارې جبران غوښتنه وکړه چې په تهران کې الوتکه د ایرانی پوځیانو لخوا ویشتل شوې وه. دا پیښه چې نږدې 6 میاشتې وړاندې وشوه پکې 14 افغانان ووژل شول. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ایران حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته د خسارې ترڅنګ بیمه هم ورکړي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځشنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې د ازادي رادیو د خبريال د وی پښتنې په جواب کې وویل د شپږ هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ د هغې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه باید څېړنې وشي او همدا ډول ایران د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي افغانستان غواړي چې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ترڅنګ بیمه هم ورکړل شي. طبعاً باید هغو کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي. د ایران دولت منلی چې تاوان ورکړي. د ښاغلي اتمر له قوله افغانستان له 5 نورو هیوادونو سره یو ځای د 225 شمیري اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په 8 وویشتل شوه د سیړونو د روښانه کېدو په هڅه کې دی. غواړم ټینګار وکړم چې دا مسأله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنو او په لوړه کچه د ډیپلوماټیکو هڅو په نظر کې نیولو سره له موږ لرې نه ده چې ژر به انشاءالله پایلې ته ورسیږو. د اوکراین 225 شمیره الوتکه د روان کال د جنوري په 8 د امام خمیني له هوایي ډګر د الوتنې لږ وروسته په تهران کې په دوو راکټونو وویشتل شوه چې پکې سپاره یو سل شپږ اویا تنه ووژل شول. دا پیښه هماغه شپه وشوه کله چې ایران د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې د انتقام اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا نظامي اډې په نښه کړې. د سپاهي پاسداران مشر قومندان جنرال قاسم سلیمانی له دې پیښې پنځه ورځې وړاندې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې په بغداد کې ووژل شو. ایران وایي د ځای د غلط قیاس، د راکټونو د بیټریو غلط مسیر او تر خواهی د لوړ پوړو پوځي افسرانو او سرتیرو ترمنځ اشتباه اړیکو په پایله کې د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه سقوط شوه. ایران لومړیو کې ویلي وو چې د اوکراین دا مسافر وړونکې الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې ده، خو وروسته یې د انساني خطا او د سپاهي پاسداران د راکټونو په وسیله ویشتل شوې وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو د تاوتریخوالي اړوند مسایلو ته. طالبان وایي چې امریکایي ځواکونو په اوروزګان، کندهار، زابل او هلمند کې د دوی مرکزونه په نښه کړي او مرګ ژوبلې هم اړولې. دا بریدونه په څه معنا کېدای شي؟ په دې اړه پام وکړئ. له کابله د امید زهیرمل راپور ته.
د راپورونو پر بنسټ امریکایي ځواکونو د زابل په شاجوی او د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو نظامي اهداف په نښه کړي چې مرګ ژوبلې هم ور اړولې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي ځواکونو هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو کې د ډرون د څو حملو په کولو سره د توافقنامې څخه سرغړونه کړې، دا اسلامي امارت ته د منلو وړ نه ده. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هوکړې خلاف عمل نه و بللی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شبې هوکړې وروسته دویم لوی برید دی چې پر دې ډله د امریکا لخوا کیږي. په ښکاره د بریدونه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د نه کمولو له درکه د امریکا د نه رضایت پایله ګڼل کیږي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر او د افغانستان د راتلونکي لپاره د تفکر خونی غړی عبدالباقی امین وایي امریکا له هم د طالبانو لخوا د سولې په اړه د شویو ژمنو په عملي کېدو شکمنه ده.
په کار خدای ده چې زر بین افغانی مذاکرات شروع شي ترڅو د افغانانو ترمنځ مشکلات د خبرو اترو د لارې حل شي. که چېرته د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې مشکلات حل نشي او د یوې سیاسي آینده په هکله توافق رامنځته نشي، د من افغاني مذاکراتو په نتیجه کې حتما به امریکایان هم په دې جنجال کې ښکیل وي او د افغانستان نوتل یې هم کېدای شي تسوال لاندې شي.
خو پوځي کارپو عبدالباری عریس بیا دا پر طالبانو د امریکا نظامي فشار بولي چې باید تاوتریخوالی راکم کړي.
افغان حکومت او امریکایان دواړه ټینګار پر دا کوي چې د تاوتریخوالی کچه جرا ټیټه شي تر څو د مذاکراتو لپاره ښه فضا رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه کابل ته له سفر وروسته د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي امریکا ته له ستنېدو وروسته ویلي طالبانو له امریکا سره د شبې هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی او لا یې هم تاوتریخوالی راکم کړی نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په افغانستان کې به له دې وروسته هر عمل له طالبانو سره د سولې د شبې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې تړلی و اوسي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې طالبان وایي امریکایي ځواکونو په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د دوی مراکز په نښه کړي او مرګ ژوبله هم لري. جګړه کې ملکی مرګ ژوبله بل د اندېښنې وړ موضوع ده چې تل پرې د بشري حقونو ملاتړ او اندېښنې څرګندې کړي. د میدان وردګو روغتیایي مسؤلین وایي د تیر مریض کال د لومړیو څلورو میاشتو پرتله د روان مریض کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې نږدې نیمایي زیاتوالی راغلی. دوی وایي د روان مریض کال د حمل لومړی تر دې دمه د جنگ جګړو له عمله 221 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته. په دې اړه پام وکړئ لسمې د شریف الله شرافت راپورته.
د میدان ښار ولایتي روغتون د دې روغتون اجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دی. پنځوشت کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. څلور کلن زوی څه موده وړاندې د هوان په یو برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستی دی. نموړی ازادي راډیو ته وویل چې په کور یې د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله یې د کورنۍ دوه غړي ووژل سوه او دوه نور ټپیان سوه.
زم یو اون یک پایر کړل او یو دماغ خای خسر میدای شیطان کړل او یو وړ او خای میدای په ایمرجنسی کې سم پرته خای کات شول. خلک داس حالت کې دی خدغم باختر غدی و پټکلانو ستوزتی یغ ورتر وشوړه ونزتی کړل شیطان شول څو څو وړ د پیښې شوی دی.
دی وایي خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري تغول سوی وه، خو له امله یې د ده په کور د غم ټغر خپور سو. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50% د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت دامي روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نو ټول کال د حمل نه ته تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټول ټال چې ما د دې درو روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي. صدې خو ما د تېل ارقامو سره نه ده پرتله کړې، خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی دی.
دی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي، خو وایي شای نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان روړل سوي وي، خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نسته. د عامي روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر دیارلس سوه نیم لمریز کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هره ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې په ټوله کې د نامنیو په 380 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
نو زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي، نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان بولي، خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړای خپله پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې مشران نن د کرونا ویروس له کبله د اوښتي زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې مشران له نورو هیوادونو سره د مرستې په هدف چې پکې پورونه هم شامل دي د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان تایید کړي. په همدې حال کې له اروپا ورهاخوا په امریکا کې په 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 70,000 مثبت پیښې ثبت شوي او په برازیل کې دا شمېره 2 میلیونو ته رسیدلې. ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې ده، مهال را سره سټوډیو سره وصل ده. ملالۍ جان، خبرونې ته ښه راغلې، د موضوع نور تفصیل څه دی؟
مننه لودین صاحب. لکه تاسو چې ویل په 24 ساعتونو کې په امریکا کې د کرونا ویروس 70,000 نوې پیښې، په برازیل کې تر 2 میلیونه زیاتې نوې پیښې او په هندوستان کې ټولې پیښې تر 1 میلیون زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې 20 مشران نن د جمعې په ورځ په یوه سرمشریزه کې سره راټولېږي او دا به د فبروري میاشتې راهیسې لومړۍ لویه سرمشریزه وي چې پکښې ګډونوال مخامخ خبرې سره کوي. خو ویل کېږي چې د اروپایي ټولنې ټول مشران د کرونا ویروس له کبله د ځانمنو شویو اقتصادونو د ژغورنې له پلان سره موافق نه دي. اروپایي ټولنه د کرونا ویروس د بحران له کبله له تاریخي اقتصادي زیان سره مخامخ شوې ده او چارواکي له دې بحران د خپلو اقتصادونو د ایستلو لپاره پلانونه جوړوي، خو یو شمېر لکه د نیدرلینډ صدر اعظم مارک روټه نه غواړي چې پرته له شرطونو د خپل هیواد له جنوبي ګاونډیانو سره مالي مرسته وکړي. دا سرمشري د په دوه ورځې دوام وکړي. د دې غونډې مشري د اروپای کمیسیون رئیس چارلز میشل کوي. د دې په پلان کې د اقتصادونو بیرته پر پښو درولو په هدف د 250 میلیارډ یورو مرسته شامل ده. په دغه پلان کې 250 میلیارډ د پور په برخه کې او 500 میلیارډ د مالی مرستې په پام کې نیول شوی دي. د دې ترڅنګ لودینسه د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې وکلنه بودیجه هم چې د 1.3 میلیارډ یورو کیږي او له 2018 کال څخه به تر 2018 کال پورې په پام کې نیسي. په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې به د اروپایي ټولنې د مشرانو د خبرو موضوع وي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د اقتصادونو بیرته پر پښو درولو خبرې کوي چې ما مخکې یادونه وکړه چې امریکا 70,000 نورې مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې دا د جمعې په ورځ د پرون راهیسې په 24 ساعتونو کې دا پیښې ثبت شوي دي او د دې ترڅنګ 1000 کسان مړه شوي دي او روغتونونه له ناروغانو ډک شوي دي او بیرته چې نور خلک به هم مړه شي.
کور ودان ډیره مننه ملالۍ بشیر وه چې ویلې د اروپای ټولنې مشران نن د کورونا ویروس له کبله د اوښتې زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي او تمه ده چې د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان تایید کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم ورزو نورستان ولایت ته هلته په نورستان کې زده کوونکي شکایت لري چې د ښوونځیو په بندېدو سره ماشومانو ته په کور کې د آنلاین یا راډیو او ټلویزیون له لارې د زده کړو امکانات نه دي برابر شوي. روحله انوري له دغو زده کوونکو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې له کومې ورځې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ولایت کې د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره قرنطین اعلان شوی، ورسره ښوونځي تړل شوي او له هغې وروسته یې درسونه نه دي ویلي. د دوی په خبره چې په نورو ولایتونو کې د راډیوګانو، تلویزیونونو او انټرنیټ له لارې زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کیږي، خو نورستان له دغو ټولو اسانتیاوو بې برخې دی. د مرکز پارون د پشکي لیسې دوه تنه زده کوونکي عثمان او ذکریا
دلته په نورستان کې چې دی درسي سیستم بالکل شتون نه لري، نو زه نه شم کولای چې درس ته لاسرسی ولرم ځکه چې نورو ولایتونو کې انټرنیټ سیستم هم فعال دی او تلویزیونونه هم شته. ده دلته په نورستان کې بدبختانه نه تلویزیونونه شته او نه هم انټرنیټ سیستم چا فعال کړی، نو زموږ غوښتنه له دولت څخه همدغه دی چې موږ ته یا انټرنیټي سیستم برابر کړي او یا کوم بل داسې سیستم جوړ کړي چې موږ ورته لاسرسی پیدا کړو خپل هغه زده کړې ته دوام ورکړو.
لسم صنف کې ما مخکې ننګرهار کې موس راغلی من نورستان د نورستان کې داسې شی نشته چې موږ سبقونه وو کرنټین دی او موږ لپاره څه شی نه راډیو شته دی نه تلویزیون شته دی نه انټرنیټ شته دی موږ درسونه وایو. نور ولایتونو د دغه اسانتیاوې شته او نورستان کې نشته، موږ دغسې دغه غواړو موږ ته هم دغسې اسانتیاوې جوړ شي موږ درسونه وایو.
دوی وای په هیواد کې په هوټلونو، بازارونو، غونډو او لاریونونو بندیزونه پای ته رسیدلي، خو یوازې تعلیمي ادارو باندې بندیز په خپل ځای پاتې دی. حکومت ته پکار دی چې له دې مهمې برخې هم بندیز لری کړي او زده کوونکو ته د درس ویلو موقع برابر کړي. په نورستان کې زده کوونکي وایي کې د شی حکومت پریکړه وکړي چې زده کوونکي له یو ټولګي بل ته بریالي کړي، خو له چا چې د یو ټولګي درسونه پاتې وي هغه ته په کانکور کې بریالي کېدل ستونزمن دي. په نورستان کې د پوهنې د برخې مسؤلین وایي د کرونا له امله ډېرې رامنځته شوي بندیزونه نرم شوي او یوازې تعلیمي ادارې بندې دي، نو حکومت ته پکار دی چې په دې برخه لګېدلې بندیزونه هم له منځه یوسي، زده کوونکو او محصلینو ته خپلو تعلیمي ادارو ته د تګ اجازه ورکړي. د پوهنې رئیس محمد امین حماد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ځلې د پوهنې وزارت ته په ښوونځیو کې د درسي بهیر بیا پیل کولو وړاندیزونه کړي دي.
نورستان د بارما مخکې هم تقریبا وزارت ته څه پیشنهاد لیږلی و چې موږ د رسمي هغه آموزش محدود په نوم باندې اته کسان یا لس کسان چې دې کوم طرحه جوړ کړی و هغه طرحه د بارما رسمن پیشنهاد ولیکل. د نورستان ټولو ستونزې موږ ذکر کړل، خو هغه کې یو ستونزه سره موږ مخکېدل چې مخکې موږ 1500 معلمین حق و زحمت ته ضرورت و دلته تقریبا 10,000 معلمین ته ضرورت لرل. نو ما ولیکل چې دومره معلمین ته ضرورت لرم که آموزشي محدود تاسو اجازه راکوئ. هغو هم بیخي خاموشي اختیار کړل، بیخي حکم هم ورنکړ.
د حماد په خبره چې په نورستان کې زده کوونکو ته د زده کړو دپاره یوازینۍ لار د ښوونځیو بیا پرانیستل دي. په نورستان کې ټول 224 باب ښوونځي موجود دي چې په دې کې شاوخوا 24,000 زده کوونکي چې 10,000 یې نجونې دي زده کړې کولې. اوس دا ټول بې درسه په کورونو کې ناست دي. په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي په داسې حال کې د آنلاین زده کړو د اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي او له حکومت غواړي چې بیرته دې ورته د زده کړو لپاره د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، چې په بېلابېلو ولایتونو او په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت په یاد برخه کې نیوکو او غوښتنو زور اخیستی دی.
ستاسو له پیغامونو
قدرت نہ دا کرا والا دا شران پر اوی موڑے پندی زر زر جانر ور کیے نو تو دس مکہ وچ تخپل ورور تے خپل دا ورور تم پے تے چے پر دا تے خدا دی وچ چور دا ما پتہ ہم نہ شر کی خدا کا ما ہم
مرالم متقاعدین و معلمان و فخائم و یو کال کی کہ زمون کا پاوت نہ راجی او مریض ما او مشکلات دی دی کہ زم معلمان دے کر دے کر جان تو تاج تو تو کو تو پو 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 انتخابات ہو لگا ہو یا کہ وہ نہیں دے لے او بلا دے لے او پلے دے لے او سے مجھے دے لے میں نہ تم پری سے اخلو کے احساس سے نہ سوال جواب دے زمون دا پوری چار وقت اور سے نہ کرے کہ اکثر
مکتب یې مثلا وران دی او ډیر د سیاو مشکلات سره مخ دی. مثلا نس سیمپل لري ځای د شاګردانو نه پرش نه بل او د کتابو مشکلم لري ډیر ستونزې مثلا لري د استادان له خوا ته هله کوم من ساده لاس عادت دی چې د زموږ غوښتنو لو مقامات ورسېږي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
او اوس هم د ټولنیزو رسنیو له ډګره یو راپور د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیرانه کړی. هکران د امریکا په متحده ایالاتو کې د یو لړ پیژندل شوو څیرو اکاونټونو ته ننوتلي او له خپل لورې یې نورو خلکو ته پیغامونه استولي. احمد شیبراو د موضوع تفصیل.
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتلي. په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15 هکران ورغلي دي، یو هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایډن دی او بل هم د پخوانی ولسمشر بارک اوباما دی. د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک، د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافت د مؤسس بل ګیټس ټویټر هم شامل دی. داسې ښکاري چې هکرانو ځانګړي هدفونه په نقشه کړي دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان، خبریالان، رسنۍ، حکومتونه، سیاستوال، چارواکي او بیړنۍ څانګې شاملې دي. البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي. د دې په ځواب کې ټویټر ډېر شر لاس په کار شوی دی. د هکرانو پیغامونه یې لرې کړي دي او د 2 ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چارې محدودې کړي دي. په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پرې درلود. د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بیرته ټولنې ته ستنې شم. هر څومره ډیجیټلی پیسې چې د غلاندې آدرس ته واستوي تاسو ته به 2 برابر نوري درکړو. که چېرته تاسو 1,000 ډالر ولیشئ، زه به بیرته 2,000 ډالر در ولیشم. دا یوازې د 30 دقیقو په مخه کولی شئ. د یو شمېر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیټکاین یا ډیجیټلی پولي واحد سیستم د جولای د 15 منټې تر ماښام ناوخته پورې تر 1,00,000 ډیر ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پیښې رامنځته کېږي، خو د هکرانو له یو ځایي بریچ څخه څرګندېږي چې شاید دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبری امنیت د کمپنۍ مؤسس دیمیتری الپیروویچ وایي داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی. د ټویټر شرکت عمومي رئیس جاک دورسی وویل چې دا د ټویټر لپاره یوه سخته ورځ وه او دوی ټولې حیرانه کړې دي.
دولس نیمې بجې شوې، اوس هم ورزو. لنډو خبرونو ته احمد تکلی وړاندې کوي.
شاهین قلو اردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په دریو ولایتونو بلخ، فاریاب او سرپل کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې اته اویا وسلوال طالبان وژلي، دوه دیرش نور یې ټپیان کړي او درې نور یې اسیران کړي دي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي په عملیاتو کې د اتلسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قلی اردو وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د پکتیا په څو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو حمله وکړي چې په ځوابي ډزو کې دوی ته زیان واوښت. د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندیان پرون له بنده خوشې کړل. د ملي امنیت شورا وایي چې دا کسان د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشي شوي دي او په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې پرون د یوې ورځې په ترڅ کې د کرونا وایرس له 10,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي او د تلفاتو شمیر په 24 ساعتونو کې نږدې 0 ته ورسېده. پاکستاني چارواکي وایي د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد تایید کړي دي چې له بهرنیو هوایی شرکتونو سره کار کوي او د لمر او شمسی نظام په نوم د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ګډ پروګرام وایي چې اخیستل شوي تصویرونه یې د فضا او د لمر او د شمسی نظام نوي تصویرونه یې اوس ټول خلک لیدلی شي.
د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، ازادي رادیو ډاټ کام یې پته ده. مخکې له دې چې اونیس پروګرام یا 25 دقیقې بحث ته راشو، یو راپور راخلو او هغه دا چې د افغانستان ولسي جرګه او د ښځو د حقونو ملاتړ بنسټونه وایي د جو بایدن وروستیو څرګندونو اندېښمنې کړې دي. دوی وایي په کار ده چې افغان ښځې د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپله له ټولو لوریو سره خبرې وکړي او اجازه ورنکړي چې تیرې لاسته راوړنې یې په اوبو لاهو شي. امید زهیر ملاو د موضوع تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه او دلته د ښځو د حقونو ملاتړ بنسټونه د خپل حقونو د تضمین لپاره خپل ډګر ته د راوتو خبره کوي. دوی وایي د امریکا په ګډون وروستیو کې د یو شمېر بنسټونو او اشخاصو لخوا د افغان ښځو د حقونو په اړه شوي او څرګندونو اندېښمنې کړي دي. کاره د اندېښنې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکراټانو نوماند جو بایدن سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې وویل که طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په پایله کې ښځې خپل حقوق او ازادي له لاسه ورکړي، دی به یې هیڅ ډول مسؤلیت ونه مني.
The question is America's vital self-interest at stake or
دی وایي اصلي خبره دا چې کله د امریکا یا زموږ د ملګري هیوادونو ملي ګټې په خطر کې شي، موږ هلته ځواکونه استه. خو لکه د پاکستان د ځینو برخو او نورو هیوادونو په څیر زموږ ځواکونه په افغانستان کې هم د یو سیستم له لارې خپل ماموریت پر مخ وړي. خو کله چې په کوم ځای کې بشري حقونو ته ارزښت نه ورکول کېږي، د ځواکونو د استولو لپاره باید موږ د ملګرو ملتونو نظر پکې واخلو. مګر د افغانستان د ولسي جرګې د بشر حقوقو مدني ټولونو او خوځو چارو کمیسیون غړي شینکی کډوخیل د جو بایدن څرګندونې د امریکا له هغو ژمنو سره په تضاد کې بولي چې په افغانستان کې د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي.
په میز باندې طالبانو سره ورباندې بحث وکړي، له خپل ځانه په خپله نمایندګي وکړي، هیڅوک د افغان ښځو نمایندګي نه شي کولی پرته له خپله افغانه پلسو. نو په همدې خاطر به دا ټول مسایل چې باید مخکې له هغه نهایي هوکړې یا پرېکړې زه باید دا ټول مسایل حل فصل شي.
د افغانستان د سولې کور مشره نیګینه یاري هم د سولې په راتلونکو خبرو کې د ښځو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښیي.
تلاشای که به خاطر سولې افغانستان صورت گرفت.
د افغانستان د سولې په اړه کومې هڅې چې شوي متاسفانه باید ووایم چې ډېره سهوه پکې شوې ده. د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د هرې ورځې په تیرېدو سیاسي جنجالونه او د پروسې په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي.
نگرانی های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح هم پرون د بایدن څرګندونو ته په ځواب کې په خپل ټویټر ټوئیټر باندې ولیکل هغه چې جو بایدن وای سم دی. مهمه ده چې ملي ګټې تعریف شي. افغانستان په 2000 لومړي کال کې مسنه دی راغله، بلکې تر هغه به موجود وي چې پر دې کورا یو افغان وي. جو بایدن داسې مال په افغانستان کې د خوځو دراتون کې پاره دات سرګندونی کوي چې تازه امریکا غک سره په مرکه کې د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان جنرال مکینزي ویلي دوی باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتو پر مهال دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره امن پټنځای نه دی. مکینزي دا هم ویلي چې طالبانو تر اوسه له امریکا سره د شوي هوکړې په برخه کې خپل ژمنتیا نه ده ثابته کړې. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه، ستړي مسي تمه کې د چدروان میلادي کال د فبروري د 9مې هغه تړون ورسته چې د طالبان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ وسو په جګړو او تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راسي، خو برعکس جګړو شدت واخیستی او تاوتریخوالی ډیر سو. که څومره د جګړو د شدت تورونه حکومت پر طالبان او طالبان پر حکومت لګوي، خو په دې ټولو کې د اندېښنې وړ مسله ملکي تلفات دي. په هلمند کې د سړک د غاړې د ماینونو د څوپر لپسې پیښو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې لویې پیښه 13 جون میاشت په سنگین ولسوالۍ کې وسوه چې د ماشومانو په شمول 28 ملکي کسان پکې ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. د دغه پیښې اصلي پړه په چا اړه وه؟ حکومت پر طالبانو او طالبانو پر حکومت لوړاندې ادعا کړې ده، خو د هلمند چارواکي په دې برخه کې د یو پلاوي د پلټنو د پیل او تر دې دمه د دوام خبر ورکوي. زه محمد الیاس د یې موضوع ما سره په دې بحث کې موجود دي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن د هلمند د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر سرپرست مکی مالیزای او د هلمند د والی ویاند عمر ځواک بحث کوي. ټول تر شراغ لاس وایم. په پیل کې غواړم د ځواک نه پوښتنه وکم، د پایلو اصلي نتیجه څه سوه؟
دا چې معلومی کی چې ډېری وخت هغه کسان چې بې ګناه کسان دي، هغه ملکی کسان چې په سیمو کې میشتي او حکومت هم د دې مسؤلیت په غاړه لري چې باید د دوی ژوند ته یوه خاصه پاملرنه وکړي او د دوی لپاره د امنیت زمینه مساعده کړي، په بیلابیلو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د ماینونو یا هم وسلوال مخالفین کله ناکله په کومو سیمو کې چې بریدونه کوي د دوی کورونه خپل سپر ګرځوي، بالاخره هلته بې ګناه کسان ملکي کسان زیانمن کیږي او تلفات ورته اوړي. د سنګین د پیښې په هکله باندې باید یادونه وکړو. په هغه ورځ باندې کله چې دا پیښه شوې وه، موږ ټول مسؤلینو سره خبرې وکړلې او په هغه ځای کې مو ټول معلومات راټول کړل. د معلوماتو په اساس باندې د دې معلوماتو چې هلته 2014 شوې دي، نو د 2014 پایلې نه دي معلومې چې دا څه ډول 14 شوې دي او څنګه ملکي کسانو ته پښې تلفات اوښتي دي. په دې برخه کې موږ د ټولو نظامي مسؤلینو سره په هغه ورځ باندې او د دې لپاره چې باید د معلومات دقیق سي خبرې وکړلې چې د پایلې ته ورسېدو چې هلته نظامي ځواکونو له خوا څخه کوم انداخت نه دی شوی په تیرو هغه څلور ساعتونو کې چې د پیښې رامنځته شوې. خو بیا هم د دې لپاره او د معلوماتو د بشپړېدو په خاطر باندې چې د سیمو خلکو او پس هغه کسانو چې هغه د ځینې غوښتنو په اساس باندې د دوی او د انتقادونو په اساس باندې چې د دې نه دوی غوښتنه وه چې باید دا برید چې سوی دی دا د ملي اردو له خوا څخه سوی. خو د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه معلومه سي او موږ قناعت بخشه ځوابونه ورته ورکړي او په دې توانېدلي وو چې هغه دوی ته قناعت ورکړو، بالاخره ولایتي ادارې هم په دې برخه کې وایي حد وټاکي تر څو چې سیمې ته لاړ شي او هغه سیمه کې پلټنې پیل کړي. دې تر څنګ وزارت هم په خپله برخه کې مسؤول کسان راوستل چې هغه هم د ایحت پر اساس کې خپل په ایحت کې شامل کسان وو، د اړوند وزارتونو لخوا څخه نظامي ادارې لخوا څخه شامل ایحت وو. نو بالاخره هغه خپل پلټنې په خپله برخه کې پیل کړلې. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې پلټنې روانې دي. د ولس سره په دې موضوعاتو باندې بحث روان دي تر څو دقیق معلومات لاسته راوړي او شریک شي.
ډېره مننه مکیم. ستاسو معلومات شي او که بشر هم ځان ته په دې برخه کې تحقیق ټیمونه لري معلومات کوي، تر اوسه پورې ستاسو پایلې ستاسو تحقیق پایلې څه شي؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د بحث ګډونوالو ته، محترم ځواکمن صاحب او ځواک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ معلومات چې تر دې مهاله موږ راټول کړي دي، څه باندې 28 تنه په شهادت رسېدلي دي، په دې کې 2 انجنیر دي. دوه ماشومان دي او ودشتنه زخمیان دي. متاسفانه زموږ هڅه هم دا ده چې د جنگ ښکیل غاړي د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، ولې دا وروستۍ څو اونۍ سر په سر موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې ډېرې خونړۍ هفتې وې، او هغه تحقیقات چې موږ کړي دي یا زموږ ټیم ترسره کړي دي دواړې غاړې مسئلت لري چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. متاسفانه دغه د سنګین په میرله بازار کې چې کومه مرکژبله رامنځته شوې ده، د ځایي خلکو سره چې موږ په تماس کې کوم رضاکاران چې دي دلته څو آنونه لګېدلي دي چې یو یې د منډي یا په اصطلاح د میله بازار څخه لږ لوړ یو آوان لګېدلی دی چې خلکو په اصطلاح غوښتل چې دا میله پرېږدي. هغه خلک چې حیوانات یې نه درلودل هغوی تللي دي، ځینې خلک چې پاتې شوي دي د خپل حیواناتو د مهارولو دپاره، بل آوان په دې میله بازار کې مشتت دي. البته کوم ځایي خلکو سره چې موږ راغوښتي دي مصاحبې مو کړي دي، هغه رضاکاران قومي مخور اشخاص چې دا مو راغوښتي دي، بالاخره زموږ معلومات دا شي اوس هم احاط راغلی دی چې د دې پایل به وروسته د دوی د تحقیق پایل به وروسته ثابت شي، خو موږ هغه کوم د ځایي خلکو سره چې په تماس کې هغوی دا خبرې کوي چې دلته کومه جګړه هم نه وه، کوم داسې جګړه هم نه وه سوې، دا عمومي میله بازار و.
دغه آوانونه چا غورځولی دي؟ موږ د حکومت سره په هغه وخت کې هم خبرې وکړې او طالبانو هم دواړه یو په بل باندې دا پراچوي، یو وایي چې آوان حکومت غورځولی بل طرف وایي چې یا طالبان غورځولی. ستاسو تحقیق دا معلومه کړې ده چې آوانونه د کومې خوا راغلي دي او که تر اوسه دا مسله هم مبهمه ده؟
متاسفانه چې دلته خو نو بل نظامي نهاد نشته، طبیعي خبره ده چې د 215 میوان کلي اردو 2 ملیواته اوس دا نه ده معلومه چې دا آوانونه دي که توغندۍ دي یا کوم بل منفجره توکي دي، خو داسې په اصطلاح مرمۍ دي چې د هوا د لارې راغلي دي، یعنی داخل زمینی منفجره توکي نه دي چاودلي. نو هلته موږ داسې تحقیقاتي ټیم نه دی تللی چې په نظامي شکل دا موضوع تثبیت کړي چې دا پیښه د کومې خوا رامنځته شوې ده. خو ځایي خلک وایي، موږ رضاکاران وایي چې دا دلته آوانونه ومرتل او د سهار له سیمې له 3 بجو پورې ځای ځای آوانونه ومرتله، چې که چیرې اول آوان په میله بازار کې مرتی وای نو خدای نخواسته ډېره لویه فاجعه به رامنځته کړې وای. خوشبختانه چې داسې ونه شول.
ډېره مننه کوم مکیم علیزی. ځواکمن صاحب، ولې د جګړو د دواړو اړخونو تر څنګ ډېر قربانیان ملکي کسان دي؟ ستاسو معلومات څه شي؟
اصل کې چې موږ ملکي تلفات لرو دا ډېر خواشینوونکي دي، او ډېر بد خبرونه موږ تاسو په دې وروستیو کې درلوده چې نه جبرانېدونکي دي او نه زغمونکي دي چې سړی نشي زغملی. زه وایم چې په افغانستان کې دغه وروستۍ تلفات سنګین ده چې کوم کسان په شهادت ورسېدل، دا په اولې نړیوالې جګړې کې او په دویمې نړیوالې جګړې کې هم دونه ملکي تلفات ته دونه خبر نه دي سپسوي چې موږ ټوله کتابونه کتلي دي. واقعا په سوریه کې او په فلسطین کې چې جګړه روانه ده هلته هم داسې و پیښه نه ده سپسوي چې د ایوانانو سره زموږ ستاسې د وړونو دوستانو قریبانو غوښې د ایوانانو د غوښې سره ګډې سي او وینې سره ګډې سي. ډېره بده پیښه وه. او اصلا نه حکومت اصول مراتي او نه طالبان مراتي، دواړو د شخصي امتیازاتو دپاره جګړه کړې ده او جګړه روانه ده اوس پر امتیازاتو باندې ده. کنی جګړه نو دلته څه کوي؟ ورور وژنه ده د پیلن. نو جګړه روانه ده، اصلا قرباني چې دی زموږ ستاسې ملکي وګړي دي او تل ملکي وګړو قرباني ورکړې ده په هغه څه جنګونه چې تیر شوي دي. د ملکي وګړو د شورویانو جګړه او دلته ملکي په میلیونونو کسان تاسې شهیدان یاست، د دې کتابو چې موږ تاریخ لوستی دي، یعنی خاص قرباني زموږ ستاسې وطنوالو ملکي وګړي دي. دا اوس هم فعلا ملکي وګړي روان دي او د جګړې اصول نه مراتېږي. پر عام سړک باندې طالب راځي مین پټوي، هغه باندې زموږ ستاسې وړونه خوندي ماشومان باندې تیریږي. ښه مثال یې د واشیر در کوم چې پټاو باندې اوسو ماشومان ښځې او دا ټوله په شهادت ورسېدل. د نو دغه شان واقعا د زغم هم نه دي او دوی هغه اصول هم نه دي مراد کړي. او که چیرې مثال دوی یو مین پټي عقلن باید یو نښه نښانې کښېږدي یا هلته یو څوک ودرېږي چې پر دغه لار مزه یو رهنمایي خلکو ته ملکي وګړو ته وګوري. موږ خوړه د مین خو هغه په اصطلاح وی ړوند دی شی نه ویني.
واکمن صاحب که زه هغه پلټونو ته ولاړ شم وبخښئ چې تاسو خبرې کې وختم دا پلټون ولې دومره وخت نیسي؟ سنګین که لرې دی خو دواړې غاړې پلټونو ته چمتو وي. طالبانو هم د پلټونو اجازه ورکړه، حکومت هم ورکړه، مګر بیا هم د پلټونو دا دی اوس دوې اوتې درې اوتې وځي. ولې
ډېره بده پېښه ده سنګین؟ و یو شی موږ ډېر مایوس کړلو. تاسو ولیدله په حکومت په 15 کلنه دوره کې دلته په سلګونو کسان مرسول. زه ښه مثال د کابل بانک در کوم. ولې رئیس جمهور اعلامیه ور نه کړله؟ ولې د خواشینۍ یو پیغام یې نشر نه کړ؟ خو هغه سم دم هغه پېښه چې کړې وه طالبانو به کړې وه، ولې د خواشینۍ پیغام ور نه کړ؟ دلته موږ ته سوال پیدا کېږي کله چې د سنګین پېښه د واشیر پېښه کېږي رئیس جمهور دستي اعلامیه ورکوي خواشینوونکي، چې د سنګین پېښه کېږي دلته د دولت د حکومت د مثال د ولایت څخه د ستې اعلامیه ورکول کېږي په ناخبرۍ کې. کل اردو اعلامیه ورکوي پر طالبان توانی ارګ هم ورکوي، بیرته طالبان هم اعلامیه ورکوي او بیا غوښتنه کېږي چې راسي ساحې ته. د تلنیوز خبریال نور خبریالان ورغلي وو، موضوع وڅېړل شول چې اوانونه وه او په دې کې انما یو عادي ارګان نه دی چې هغه یو خبر نشري او پر چا باندې ویدا کوي. دا ثابته ده چې دا اردو کړی دی او دا باید هغه خلک مجازات سي او دا کار چې کړی دی دومره وحشت خو د زغم نه دی.
ځواکمن صاحب وویل چې د یوناما او د کرکو بشر اعلامیې ښیي تر څنګ یې د دوی خپل تحقیقات او د خلکو سره خبرې ښیي چې دا اردو کړی دی. تاسو هم دا پلټنې د دې شک په خاطر پیل کړي دي چې امکان لري اردو په دې کې لاس ولري که هدف مو نور شي دی؟
زموږ هم هدف دا دی چې باید د دې لپاره چې ځینې انتقادونه شته او د ولس غوښتنې دي د تر څنګ د ځینو غوښتنو په اساس باندې چې باید دقیق معلوم سي او خپله د مرکزي حکومت د هدایت دی چې دوی خپله برخه کې هیئت هم ټاکلی دی تر څو چې په لوړه سطحه هیئت راسي او د څېړنې په هغه ځای کې بشپړ کړي او واقعیت معلوم کړي چې دا د چا لخوا څخه سوی دی، یا د وسلوال مخالفین لخوا څخه سوی که د حکومت لخوا څخه. او دا هم هدایت مرکزی حکومت لخوا څخه سوی هغه کسان چې په دې کې پر وګڼل سي او یا هم خاصتن د چا د کار کړی وي نو هغو ته به که چیرې د حکومت په چوکاټ کې وي جزا به ورکول کېږي. نو بینان په دې باندې کار کېږي او واقعي بې طرفه او په دقیق ډول باندې دا موضوع څېړل کېږي. فعلاً هم تر څېړنو لاندې ده تر څو چې دقیق معلومات وسي. او
څه فکر کوئ لومړني معلومات مو کراین څه شي پېښه به څه ډول رامنځته شوي ستاسو په نظر کې؟ تاسو ردوی هم چې دا موږ نه ده کړی څه ډول به رامنځته شوي؟
نو موږ چې کوم معلومات واخیستل په لومړنیو معلوماتو کې چې هر څه کوشش مو وکړی او د دې نه معلومېدله ځای یو څه ستونزمن وو معلومات، که څه هم خو بیا هم د نظامي مسؤولینو سره په دې خبرې وکړې. هغه وویل چې دا چاودنې دي او دوی چاودنې رامنځته شوي دي، نور موږ ته معلومات نه کړي. وروسته له هغه څخه موږ په دې برخه کې د ولس سره خپل کوم معلومات چې غوښتل هغه مو ځینې راټولول. د هغو کسانو معلومات هم د ډېرې ځینې ناقص معلومات وو چې ځینو به معلومات دا ورکول چې د اردو لخوا څخه وان لګېدلی، او ځینې معلومات دا وو چې طالبانو لخوا څخه وان لګېدلی، او ځینې معلومات دا هم وو چې په هغه ځای کې انفجار سوی دی. نو بینان د دو ټولو ضد ناقص معلوماتو په اساس باندې او دا چې خپله کل اردو او د کل اردو قمندان صاحب او اړونده ټول مسؤولین هغه په ډېر باوري برخه کې د رتوي او وایي چې مثال موږ په څلورو ساعتونو کې کوم انداخ نه دی کړی او که چیرې انداخ کړو دا ټول شریکېږي کوردینه کېږي وروسته له هغه څخه هلته اقدام ترسره کېږي. نو بیان د دې ټولو معلوماتو د مدې نظر په اساس باندې د دعوو د غوښتنو بالاخره حکومت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي او یې هر ټاکل سوی هغه به خپل اجراات وکړي.
ډېره مننه مکین علیزی. څومره مهمه ده په جګړه کې د ملکي کسانو ژوند ته خوندیتوب؟
بلشکه چې دا خو ډېره مهمه ده چې دواړې غاړې د جنگ شکیل غاړي باید نړیوالو بشر دوستانه حقوقو پر رعایت او تطبیق کې هڅه وکړي، ځکه دوی هڅه کوي چې حکومت وکړي پر ولس باندې، حکومت په لاس راوړي. مثلا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو تعریف څه دی؟ نړیوال بشر دوستانه حقوق د جنگ د حالت حقوق دي. مثلا د ملکی وګړو د ځای د اوسېدنې د ځای څخه باید پر مخالف جهت باندې انداخت ونه سي، یا په اصطلاح د ملکی ترانسپورټیشن څخه استفاده ونه سي، د عام کلینیکونو څخه، د روغتونونو څخه باید د جنگ استفاده ونه سي. همداسې هغه ملکی تاسیسات که هر څه وي باید د هغو څخه سو استفاده ونه سي، او د جنگ د یو الې په شکل استفاده ورڅخه ونه سي. دا خپله یو نقص د بشر د حقوق دی او بشری ضد جنایت دی.
دا څومره مراد سوي دي دغه شیان چې تاسو وویل؟ مثلا د ملکي تاسیساتو نه استفاده، د ملکي موټرونو څخه نه استفاده، د کلینیکونو، روغتونونو، امبولانسونو څخه نه استفاده. په دغه اوس روانه جګړه کې دغه څومره مراد سوي دي شیان؟
متاسفانه دا نه دي رعایت سوي. نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف دغه کوم کړنې چې موږ ګورو، مثلا د ماینونو ښخول دي، د اوانونو، د ړندو اوانونو غورځول دي، دا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف عمل دی. څنګه خلاف عمل دی؟ مثلا کچیرې د سپکې وسلې پیر کیږي، نو مقابل جهت هم د سپکې وسلې پیر کی، نه دا چې په تور پټانګو تیارای ولي. د ملکیان خوندیتوب ته باید پام وکړي، ملکیان باید شناسایی کړي. دواړې خواوې د ملکیانو جامه، د ملکیانو لباس، د ملکیانو خوندیتوب ته پابند، او نړیوال بشر دوستانه حقوق د خیریه نهادونو په مټ باندې څه کیږي؟ تطبیقیږي، رعایت کیږي، تعمیم کیږي. نو د دې دایا هر خواګه غالب کیږي، هغه بیا د یو ښه حکومتداری دوام نشي کولی، ځکه چې بشری ضد جنایت ترسره کړ. نو خبره دا ده چې نړیوال بشر دوستانه حقوق چې دغه وجه ته موږ ګورو، دغه څو وروستۍ اونۍ چې ډېر خونړۍ وې، متاسفانه نه دي رعایت شوي. د ښوونځیو څخه هم د سنګر جوړ شوی دی، د روغتونو څخه هم سنګر جوړ شوی دی، د امبولانسونو، ملکي ترانسپورټیشن څخه هم سوی استفاده شوې ده او په جنگ کې استعمال شوی دی. متاسفانه
ځواکمن صاحب، که مشخص راسو په دې څو کلونو کې چې جګړې زور اخیستی او ملکي تلفات ډېر شوي دي، سره دې چې د جګړې دواړه غاړې یو پر بل باندې دعوې کوي، کوم طرف ډېر پام نه دی کړی دې شي ته د ملکي کسانو ژوند او مال ته د خوندیتوب په سترګه نه دی کتلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو شی زما ثبات سو دی صاحب، هغه دا و چې د آیات موضوع ګورې، تاسو وینئ چې حکومت هر کله هیئت ټاکلی، هغه آیت فایل د ولس سره نه دی شریک شوي. که شریک شوي، تاسو شاهدان یاست په کومې فایل ستاسو سره شریک شوي. هر موضوع چې پیښ شوي، کدریږي، کدریږي، د غلا وي، کده دغه دغسې وحشت ملکي وګړو ژوند له لاسه ورکړي، هیڅ فایل نه شریکیږي. اوس حکومت پر هر هیئت باندې چې ټاکل کیږي سخت بې اعتماده دی او وایي چې دا هیڅ فایده نه کوي. کنه فایل دغه فایل د سنگین فایل، تاسو موږ ته وخت راکړي، خبریالان به بوزو. تقریبا یو ونی کې دغه فایل موږ ټوله د ولس سره شریکو چې دا کار شا کړی دی. بیا دې که دې شته حکومت ژمن دی چې باید دا شی ثابت شي، پل خو درېدلی د حکومت دروازې ته دی چې غلی دا غلاسه دی د خلاصون لپاره دی. عام ولس، عام وګړي راوادي شو کمیټه دی وکړه، طالبان دې مسولیت واخلي، په غاړه باندې حکومت یې واخلي، ور دې ساحې ته کلي اردو ته دغه لیوا چې د دې لیوا لاندې کورونه دي، په هغه ورځ موږ د دغه کورو سره باید پوښتنه وکړو چې دغه ځای فیر وسو کونس ټک وي معلومیږي دستې دا فایل معلومیږي.
د کلي اردو کمانډان خو یې موږ نه دی کړی.
زه وایم چې تیز راسي نو فایل داسې کیږي چې موږ ته ساحې ته ولاړ شو، او زموږ ته د ژوند ضمانت، د دې کمیټې د ژوند ضمانت باید هم طالبان وکړي هم دا خلک. نو بیا دا د ستې فایل په یو وخت کې ولې متاسفانه په افغانستان کې هیڅ فایل نه ده د ولس سره شریک شوی، هر څه پیښ شوی دی، هغه خپل پر پټ شوی دی.
مخکې پوښتنه ما دا و چې څوک ډیر مقصر دی د ملکي تلفاتو په برخه کې، څوک ډیر پام کوي؟
دواړه دي. موږ نو سوال چې پر یو لوري باندې بندیر انتقال، دواړه د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي، دواړو تل د ملکي وګړو وژلي دي، او چا په مینو کې وژلي، چا په بمبار کې، چا په توفو کې، او چا په جګړه کې. نو دواړه په دې کې شکیل دي، په دې غاړه پر دې مسایلو کې او پر دې وژنو کې شکیل دي، او د بشر حقوق ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې، نه یې اصول مراد کړي دي،
زوام چې کله تاسو یو حکومت عملیات کی یا طالب عملیات کی اکلن کورو ته باید خبر ور وجدا چې وخت راغلی دی چې خلک په کورو کې بده دوی راغلی دی کورو ته سوریان ور کړی دی جګړه شروع شوی اخل ګس کورن کډ یعنی په ډیر مظلومیت کې راوتلی هغه کایلی او شانې پات سی نو په دغه حالات کې خلک واړی خپل سر خوندي زوام چې باید د جګړې وصول ته پاملرنه وکړي بل څلوېښت کلنې جګړې دایي سب افغانستان ځپلی دی د خدای په لحاظ موږ ورته وایي د قرآن په لحاظ د دې ملت په لحاظ چې نور سوله وکړي دا هغه وخت نه دی چې موږ سره وجنګیږو دواړه افغانان یو نه اوس موږ د بهرنیانو سره جنګیږو نه ورور د پاکستان او ایران سره جنګیږو چې موږ جهاد رواکو دواړه زموږ وروڼه دي طالب یو ورور یې په طالب کې دی یو ورور یې په اردو کې دی نو دا خو هېڅ په هېڅ صورت موږ دې ته دغه نسو ورکولی چې یو به مسلمان یو به کافر دواړه د یو پلار زامن دي نو زموږ هیله دا ده غږ مو دا دی چې سوله موږ ته لومړیتوب لري او افغان حکومت هم باید خپل در امتیازاتو تیر سي طالبان هم باید خپل در امتیازاتو تیر سي نور پر امتیازاتو باندې جګړه ونه کړي د ملت ژوند ته پاملرنه وکړي سوله
ځواکمن صاحب ډېره مننه د بشر د حقونو د خپلواک دفتر د هلمند د ساوي دفتر سرپرست مکی ملزی د حل لار څه شته که دا بحث جمعمندې کوم د حل لار څه ده څه پیشنهادوي تاسو د دې لپاره چې ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیول سي
د حل لار ته د محترم دایي صاحب چې دواړه غاړې کچېرې د دې بشري ضد جنایت مرتکب کېږي کچېرې د حکومت د مخالفینو د خوا څخه داسې عمل ترسره کېږي باید خپل هغه افراد چې د دوی هره هڅه د ملکي مرګ ژوبلې باعث کېږي هغه باید سخت مجازات کړي د حکومت په درون کې چې کوم اشتباهات روان دي کوم نظامي عملیاتو کې دغسې یو ستونزه پېښېږي ملکي مرګ ژوبلو پېښېږي د ملکیانو خوندیتوب ته توجه نه کېږي باید سخت مجازات شي او هر احد چې داسې پیښو لپاره ټاکل کېږي هغه باید منصفانه بې طرفه وي تر څو وکولی شي چې موضوع په ولسي حرکت باندې وڅېړي تر څو د ولس پر هغه حیات او پر هغه پلاوي باندې امین شي او بالاخره په راتلونکي کې د دغه ستونزو مخه ونیسي بله خبره دا ده چې د نړیوالو بشردوستانه حقوقو نه رعایت دغه ټولې ستونزې رامنځته کړي دي ړانده ماینونه ړانده وانونه بالاخره دغه ملکي مرګ ژوبله ده چې رامنځته کړې ده او دواړه غاړې د جنګ ښکېل غاړې باید د نړیوالو بشردوستانه حقوقو رعایت تعمیم او تطبیق باندې هڅه وکړي
ډېر مننه کوم عمر ځواک تاسو په خیر کې څه زده پکوئ
بیا هم پورسه کې موږ ته یادونه کوو چې افغان حکومت نړیوال قوانین ته ژمن دی او د ولس امنیت ساتل خپله دنده بولي او په هغه سیمو کې چې یا د دشمن تحرکات وي او یا هم دشمن غواړي چې ولس ته تاوان پېښ کړي بنان خپل ټول مسؤلیت ګڼي چې تر څو داسې تحرکات دغه سیمو څخه ورک کړي او په زمن کې دشمن ته دشمن له سیمو څخه ورک کړي او بالاخره ولس ته پوره زمینه د دې مساعدې
له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم یوه یادونه چې زه باید وکړم هغه دا ده چې طالبانو د پیښې څخه څو شېبې وروسته په یوه اعلامیه کې د سنګین د ملکي مرګ ژوبلو په مسله کې خپل لاس لرل رد کړي وو او هغه مهال هم پر ملي اردو باندې پر اړولې و خو ملي اردو جمع د هلمند ولایت مقام تر دې دمه وایي چې دا کار طالبانو دی د ټولو له ګډون څخه عبدالحق ځواکمن مدني فعال ډېره مننه او په نیال کې د هلمند د بشر د حقونو د خپلواک دفتر سرپرست مکمل زیا او عمر ځواک له تاسو ټولو مننه کوم
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
چه دهسم شور ما شوری ما شر چه دهسم شور ما شوری ما شر وسم پکاز کاته کردم مجمرو پکاز کاته کردم مجمرو چه دهسم شور ما شوری ما شر چه دهسم شور ما شوری ما شر چه
پذے کریے خلوت بت کنا کیجیے پسے کریے خلوت بت کنا کیجیے تہا سنم پیات میں جگر سن تہا سنم پیات میں جگر سن چیتا حسن سور ماشوریہ ماشر حسن چیتا حسن سور ماشوریہ ماشر حسن پکا کرد مجمرو سو چیتا حسن سور ماشوریہ ماشر حسن.